السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ازادي ملمه خو پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه دفتر مشره روزا اوتن بایوا وایي د سیمې هیوادونه لا هم له افغانستان د تروریزم د خپرېدو په اړه اندېښنه لري. میرمن اوتن بایوا تېر ماښام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوي و د وینا په مهال دا خبره وکړه.
The region has valid concerns about potential
سیمه له افغانستان د تروریسم یا مفراطیت د بلقوا خطر د خبرېدو په اړه د باور وړ اندېښنې لري. دوی د غراز مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې د لا پراخې همکارۍ د اړتیا لپاره هم اندېښنه لري. خو د ثبات د ملاتړ لپاره د عملي مشارکت له لارې هڅې په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې مهمې دي او باید دوام ومومي.
تر دې مخکې د نړۍ یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په څیر د افراطي ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې د افغانستان د خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون جمعه وویل چې د دې اونۍ په پیل کې په جنوبي ساحل کې د کډوالو د یوې ډوبې شوې کښتۍ وروسته د څوارلسو نورو کسانو جسدونه موندلي چې ورسره د دې پیښې د مړو شمېر یې څلور ریشو ته رسېدلی. د دوشنبه په شپه د کالابریا په سواحلو کې دغه کښتۍ د ډوبېدو له امله تر شپېتو ډېر کسان لا درک شوي او یو لستنې ژغورل شوي دي. د بیسرحده ډاکترانو ټولنې ام اس اف د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ژغورل شوو کسانو د لږ تر لږه شپږشتو ماشومانو په ګډون د شپږ شپېته کسانو د ورکېدو راپور ورکړی دی. دوی له ترکیې څخه حرکت کړی و چې کښتۍ د کالابریا له سواحلو شاوخوا یو سلو شل سمندري مایل لره ډوبه شوه. ام اس اف وویل په ورکو شوو کې افغان کورنۍ هم شامل دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د غزې د جنوبي ښار رفح د باندې د بې ځایه شوو فلسطینیانو د خیمو پر کمپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او شاوخوا 50 نورې ټپیان کړي دي. دا خبره د غزې روغتیایي چارواکو او د بیړنیو چارو کارکوونکو کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په غزې ترانګه کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دا وروستی وژونکی برید ده. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا برید څه کم یوه میاشت وروسته له هغې کېږي چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل د یوې بمبارۍ په نتیجه کې په یوه کمپ کې اور ولګېد چې له امله یې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. پر دغه برید د اسرائیل د یو شمېر نږدې متحدینو په ګډون نړیوال ډېر په غوسه شول او د رفح ښار ته یې د پوځي عملیاتو پر غځېدو انتقادونه وکړل. قطر د جمعې پر ورځ وویل چې هڅې زیاتې کړې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ واټن راکم کړي تر څو دواړه په غزه کې یو اوربند رامنځته او اسرائیلي برمته خوشې شي. قطر د امریکا متحده ایالات او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د یو اوربند لپاره مذاکرات مخته وړي. په سیمه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې لخوا د تیر کال د اکتوبر په 8 له برید وروسته پیل شوې، د تیر کال په نومبر میاشت کې د یوې اونۍ په مخه یو لنډمهاله اوربند ټینګ شو چې په نتیجه کې له سلو زیات یرغمل آزاد شول. تر هغې راوروسته په سیمه کې د یو بل اوربند رامنځته کېدو لپاره هڅې له پټه په درېدلي حالت سره مخامخې دي. د ترکیې د جنوب ختیځ په څو کلو کې چې تر ډیره کوردان پکې اوسي د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر یولسو ته پورته شو. چارواکو پرون جمعه وویل چې په دغه اور کې چې وړمه شپه بل شوی په سلګونو څاروي هم تلف شوي دي. په دیار بکر او ماډین ولایتونو کې دغه پراخ اور زیاتې ساحې لاندې کړې او ډېرې ویجاړې یې پېښه کړې ده. د ترکیې د روغتیا وزارت پرون په خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د مړو شمېر یولسو ته لوړ شوی، مخکې دغه شمېر 15 ښودل شوی و. د کرکټ شلوریز نړیوال جام د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې پرون جمعه د جنوبي افریقا او انګلستان ترمنځ سیالي ترسره شوه چې د و منډو په توپیر جنوبي افریقا وګټله. جنوبي افریقا د لومړي وار په کولو سره د 1 د 1 منډو هدف ټاکلی و. د انګلستان لوبډلې د توپوهنې په پای کې که څه هم ښه پیل کړی و خو په وروستیو دو اوورونو کې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړل او سیالي یې وبایلله. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې پرون د فرانسې او هالند ټیمونو ترمنځ لوبه به نتیجه پای ته ورسیده. اوتریش د درې د یو په مقابل کې لوبه له پولند څخه وګټله او اوکراین هم دوه د یو په مقابل کې سلواکیا ته ماته ورکړه. نن هم د شپږو ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره کیږي. ګرجستان له چک جمهوریت سره لوبه کوي، ترکیه له پرتګال سره او بلجیم هم له رومانیا سره لوبه ترسره کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. مخکې لدی چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، بیا هم یو لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه مشر روزه اوتنبای واوی په افغانستان کې لا هم سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، رسنۍ او سیاسي مخالفان له سخت فشار سره مخامخ دي. هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ته چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و، د امڅرګندونه وکړي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت مشره روزا اوتونبایوا چې د دغه هیواد لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم ده، لځینو پرمختګونو سره سره په افغانستان کې د څو جدي ستونزو یادونه وکړه. میرمن اوتونبایوا تیر شپه د ملګری ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل شوی و، وویل که څه هم په افغانستان کې سیاسي ثبات بهتره شوی، خو پر مدني ټولنې، سیاسی مخالفانو او رسنیو د طالبانو فشارونه دوام لري.
که څه هم ظاهرا سیاسي ثبات ساتل شوی، خو د داخلي مخالفت لپاره فضا تنګه ده. سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنې سازمانونه منه شوي. د هغو پیژندل شویو سیاسي شخصیتونو چې د طالبانو غړي نه دي پر فعالیتونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. رسنۍ هم په دې برخه کې چې کوم راپورونه ورکړي له محدودیتونو سره مخامخ دي. هغه ثبات چې د مخالفو نظرونو په ځپلو تړلی وي خامخا نازک وي. زما له وروستۍ وینا راهیسې د اوسنیو حاکمانو د سیاستونو خلاف څو ولسی ترازونه شوي. په ځانګړي ډول د کوکنارو پر کښت بندیز په ګډون د هغو سیاستونو خلاف چې د خلکو ژوند یې له فشار سره مخامخ کړی، دا نسبتا نوې پدیده ده. په ځینو مواردو کې د اعتراضونو ځپلو لپاره د اوسنیو چارواکو د امنیتي ادارو سخت اقدامات د خلکو د مړینې سبب شوي دي.
د یونامه مشرې د دوهې په درېیمه غونډه کې چې د چونګاش یا سرطان پر لسمه او یولسمه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړیږي، د طالبانو د ګډون د ژمنې هرکلی وکړ. خو ګڼو مدني فعالانو، د بشري حقونو ډلو او د ښځو د حقونو ملاتړو انتقاد کړی چې د دوهې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې او ښځو استازي نه دي وربلل سوي. په همدې لړ کې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ پر افغانستان د جنیوا څلورمه غونډه کېږي چې شاوخوا لاس سیاسي، پوځي او مدني جریانونه پکې برخه اخلي. دغو کسانو غوښتنه کړې چې د دوهې په درېیمه غونډه کې باید د مدني ټولنې، د طالبانو حکومت، د سیاسي مخالفانو او ښځو استازي حضور ولري. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې تېر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. دغه بنسټ غوښتنه کړې چې د دوهې په درېیمه غونډه کې باید د دغو ښځو او نجونو ژغونه واورېدل سي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فایق د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په هر سیاسي پروسه کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه وکړه.
موږ د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي سره خپل ږغ ملګری کوو چې د جون میاشتې په راپور کې غوښتنه کړې وه چې دا باید یقیني سي چې افغان ښځې د دوهې پروسې په ګډون په ټولو سیاسي بحثونو کې شاملې وي.
د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشرې روزا اوتونبایوا په خپلو پرونیو خبرو کې وویل د دوهې درېیمه غونډه به د یو نوي میکانیزم د ایجاد سبب سي چې له اوسنیو حاکمانو سره نورو سلامشورو ته لار پرانیزي. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د نورو هیوادونو استازو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه د اندېښنې وړ وبلل. تر زرو زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو منع کړي. نجونې او ښځې د پوهنتون زده کړې هم نسي کولی. طالبانو په اکثرو دولتي ادارو، په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایل کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده، هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري، حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي اثر لري.
بله خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. نو دویمه کټګوري چې د اووه نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطیط یې شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې بیا دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطح ورته هغه کړې ده، څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هیڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کیږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر دې حده دا وضعیت لیدلی دا وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک او لوست پر ځای ضرورت ډیره، یعنی صحیح ده چې لیک او لوست باید وکړي، ولی هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نور سرګرمیانو ته ډیر تر دې حده پورې ضرورت لري. لیک او لوست وخت صرف هغه ابتدایي لیک لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي، که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي، نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه د په عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچا، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحې سره په شوق باندې مغټیږي نو د دې په آئندہ کے ہم شوق ہم داسی ولی اڑی نہ دادا چھ باید ماحول دس ماحول وسی چھ اگا دی جنگ جدال او دی خشونت نہ لری ماحول وسی نو پدی صورت کی اوی تا نکا دی سپورتون و وسائل برابر او لک توپ و کرکٹ و فوتبال و لک دغه نور کم گیمونه دی چھ ماشومان خپل پمنجو کی کئی نو دی دوگو دغه ماحول برابر او ډیر اوڑین کار ده چیرته و غاڑی یو شخص چھ دغه ماشوم په آئندہ کی یو پر اشګر موشن ووسی او ډیر خی او سیلی خواوند ووسی نو هغه باید دغه ماحول څخه لري وساتل شي، دغه جنجال دغه فزیکی شخړو د لفظي شخړو نه باید لري وساتل شي، نو هغه ته باید هغه وسایل برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه ووسی، کوم هغه آثار چې پکې دی هغه پکې نه ووسی.
بله کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی، مثلا دوی پارک ته بوزي خپل ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي، اته ساعته اکثر ملکونو کې دا قبول شوې نظریه ده، اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعته نور د خوب لپاره چې شپاره ساعت شول، او اته ساعت نور دغه ماشومان او د خپل د زین او احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومان او د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې د تنظیم شوی دی، اصلي هغه اداده چې باید دا د خپل د فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کړي. نور باقي باید د اته ساعتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په رضایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه اته ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې دوی خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي، نو په دې کې د ماشومان تر رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي، تر څو په همدغه دوه ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومان سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري، نو ده ته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم، تمام راسره جې امداد دې لوب وخت سو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یو لوب انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی له استعداد سره او د دوی له کوم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه له والیبال لري، ځکه دا علاقه له فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیا ولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال پرې کتل شوی ده، والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په د باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوبو زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوبې چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیایي بوختي نو ورته وایي چې زه شار لیږلی یم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالیږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل له همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نسی کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړي نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنۍ او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته دم نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک یې کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي پې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر وختمهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې له دوی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره قام کولای سو خپلواک صاحب
په دې دوالو ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوی دي او د خپل د خوښې لوبي کړی دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی نو چیرته چې دا غټیږي دا په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره اید برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې دغه په مغز باندې راځي دا به پینه راځي متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیخه مور خبره ته نه پیخه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب ته د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شرم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي د خپل یو تقاضا وکړي د خپل یو نظر وړاندې کړي نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدلی دي هغه ورته ترمیم کړي
بلې خپلواک صاحب په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي یا دا ده چې وایي وخت نه لرم یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښې ژوند او د هوسا ژوند ولري نو هغوی سره د کوشش وشي هغوی سره د لوبې وشي هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته واڅوي ادي اقل امکانات چې کوي شي برابر کی نو لازم ده چې هغه ورته برابر کی منګه هم احادیث کې هم داسې واغشته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان و چې ول ایدو پوګه به چې کیناستل نو دا به تر هغه پورې د سجدین نه پورته کیده تر څو چې دغه د کوم مسای و چې پوګه باندې و هغه تیسه شي نو د دین ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوب ته چې ضرورت لري د هغه لوب ورته آماده کو نو د موږ ته د نزدې بهترینه نظر او بهترینه غو نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو نو موږ ته لازم ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو مهرباني ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړئ شو او ترڅو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مهرباني سلامت اوسئ
قدرمن دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړون کوي وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځای کې چیاست علامه مال او ملګری
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم د آزادی ملما پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم زموږ نننۍ ملما په اسلامي اقتصاد کې ډاکټره لري د ژوند لوی برخه په بیلا بیلو هیوادونو کې تیر کړي یو موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې خو اوس بیا له هیواد لري دی ډاکټر عبد الله هیواد ته هرکلی وایم لدت څخه غواړم چې لمړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټرای چیرې کړی ده
په درم یونیورسيټي په انګلستان کې
درست
تر دې مخته کولای شو
چیرته دلې یاست چیرته مو ژوند دې لیکل وکړي
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم بیا کابل ته ولاړو پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډېر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې زه په کندهار کې وم بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو بیا مجبور موږ مهاجر شولو زبلولم د پاکستان خواته د پاکستان است هند ولولم بیا په هند کې هلته درس شروع کی تحصیل می شروع کی یو کال می ساينس بی سی ساينس ویله بیا دغه څو وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ویم نو بیا ولولم هلته دغه ته کشمیر ته هلته می انجینری عملته ویله په کشمیر کې
لدی معلومی چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده
بله لیسه متوسطه په کندهار کې ویلې
تاسو انجینری ول وسته او بیا په اخر کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخسته ده څنګه دا خو دواړه سره ډیر سره نه خو
ما خو انجینری لوستره یو هغه زما د مور خوښه ده او چې زبا انجینر سم هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډیر مهم یو طب او یو انجینری و نو د طب سره زما جوړه نه و او انجینری ته ځان ورواچوي دا د تورست بیا مهاجر سولو د هند څخه بیا ولاړو انګلستان ته په انګلستان کې مې هلته کار کوي بیا تجارت مې شروع کی دا زړه کور نو دا شان مې رانیول او بیرته مې جوړوي بیا مې خرڅوي بیا یو موقع سول چې ورونه خواندي ټول سبق ویل نو مجبور شو څوک نه څوک په پورې کار وکړي چې ټول مصارف ته د دې تحصیل او دغه بیا دغه څه ورسې چې به دوی ټول درسونه خلاص کړل ولاړ خپل کارو په کارو پسې ولګېدل بیا موقع ماته مسایده سوله بیا ولاړم ماستري مې وکړې ام بي اې مې وویله ماستر اوف بزنس ادمنستریشن هغه زما یو انډیوال زما یو همصنفي نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دي مال چیرې وویل زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې ول نه کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و او موافقتونه صرف چانسي و باید چې دا مکتبي ووایه بیا هغه خبرې په دا ذهن کې راګرځېدې بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر څخه مې ماستري په ام بي اې مې وویله بیا تیزس چې مې د ماستری تیزس مې نشته کوي د هغه وخت کې زما یو استاد موږ سیمولیشن ویکند درلودې د هفتې اخره کې موږ بیول یو د شار د باندې هلته بعضې پروژې راکول چې پر دې باندې موږ کار وکړو او هغه ژوندۍ پروژې وې لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي نو په دې باندې موږ یې بیولو په دې باندې مو کار کوي ورې زما یو استاد هغه ول تیزس په څه باندې لیکي مالته روسیې فیصله نه کړې بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې مال اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ول لري د امریکا سره غلي غلطه په یل یونیورسيټي کې استاد او سبق ورکول به راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد بیا د خبر د په ذهن کې راوګرځې دی بیا ولرم کورته او په دې باندې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده او اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې د افغانستان په بانکداري باندې څنګه کولی شي چې موږ د کانونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولی شو چې هغه پاک و بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې بیا دغه سې ډېرې خوند راکوي بالا شروع سول نور شیان مې وویل چې د اسامو په بازار کې سړی څنګه کولی شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې د پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو څه بیا په دغه لړ کې ماته ډیر خوند راکې ولګېدلم او دغه مې شروع کړ څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې دغه باندې ولوستل د اسلامي اقتصاد په ارتباط باندې بیا دغه موضوع نو زه همدې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم چې لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهم په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کوه په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه شدي مسلمانان په میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهم په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې دوی فکر کوي چې کوچو هغه د سودو په پیسو سره د سودو د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکي bale
نو روسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه روسته مو بیا لبنانه کارڅو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو دوه درې په افغانستان تر ولن په وخت یو موسو د افغان اچن په نوم باندې د غوي سره زه متاله خوم د غوي سره همکاري کوله اغه یو انګلیسي موسسه چې په افغانستان کې د ځوانانو چې د وو کال سلور مثلا د لاس یو ولس نورس کال سلور او د شلو کال سکشتو چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو چې مثلا کار وکي د غوی د فار دی د قالین بافي یو پروژه شروع کړی د غوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا د تاګور اتګ افغانستان ته 2015 ته د سلسله شروع و بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما ول شنه افغانستان ماته ډیر ضرورت لري تر دې چې زکشنم په انګلیسي کې دلته زدا کوم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې تیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته هر څه چې مې لاسه کیږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې په لوړ پوست کې کار وکم یا کوچنی پوست کې اته باور وکړي بعضی وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د سپزر هاوزر هاو 2003 ماسک به ماسک په موټر کې به میشو دا چاره یو چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو ترافیک دوی ته په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدل ما چې 2000 افغانۍ اخلي ما ته په 2 افغانۍ باندې تمام دي د منډې څخه دغه می تقسیم وي دا ما ته یو دغه یو زریه او ما شوم چې بیرته کورته زم چې نن څه کړی د وطن لپاره زاده خدمت میکړي چې لاقل ماسک می ته وزې کړی یا مثلا کشتيانو په میکرون کې زو وسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولې نو اته د زمرد بلاک کشتيان چې دی میرا ټولول مزګر شیر چای دغه مې کول چې سره ولې دا به مور کوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مور زکوې څومره شي مزدا و چې مزدا هغه مور زکوې مقصد ځان ته مې داسې ولر لا ته وې چې زه وجدان ته مثلا زه داخل په کوڅه یې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړي
د ازادي رادیو د ملما پروګرام اوري زموږ ملما ډاکټر عبد الله هیواد دی
ډاکټر صاحب تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړی دي اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړی دي خامخا شتمن شوي نه دي ډیر داسې خلک ویني چې افغانستان اقتصاد نه دی ویلې خو ډیر شتمن شوي دي او ډیر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې د دې دلیل څه کېدای شي
ولا دا څوک یو اکثر د اقتصاد پروفیسورانو چې وګوري دوی ټول بډای نه دي خالي د یو اکاډمیک شې دي چې سره وایو اپلايد بزنس دی یا اپلايد اقتصاد دی یو پیور اقتصاد دی اپلايد اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکای کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله هغه سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا چې مثلا رستوران درلودین نکای رستوران درلودین نوې کال د مخه بیا هغه زوی ته پریشو هغه لمسی ته پاته سو بعض رازونه دي چې هغه سطح باندې دوی ته اروپا ته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وچې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا زه ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي زه چې هغه زه زده کړم، او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړی او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
نه، زه په 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې احمد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعض دوستانو خواسته خبر وشو داسې یو څوک دی زه وغوښتلم به ما ته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم دغه سره د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونه چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور حامد کرزی وغوښتلم ما ته تحصیل لیکلي تعلیم لیکلي د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې نوس راځه بیرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسیس د عقل وژباړي؟
ما یو څیړنیز مرکز شروع کړی په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څیړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څیړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټول وایي چې نه موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني، دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفحه د هغه یو سند چې د امیر عبدالرحمن د زمانې سره چې هغه رلیونس یا ارتباط دغه سر نه درلودي، د ډیورند سر نه درلودي، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، او اقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا په دې باندې څېړنه شروع کړلې، او دا ډېر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډېر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو، او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډېر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څخه، او د روسیې د کتابخانې څخه، د هند د کتابخانو څخه، د مختلفو کتابخانو څخه مو اسناد راټول کړل، او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن مو اماده مو کوي او پرزنټ مو کوي، او دغه مکاتب او دغه پرزنټیشن موږ ریاست جمهوری ته مسواله. دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع، چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کوله. تر 2014 کال پورې که تاسو وګورئ ته اشرف غنی هم د اوبو په اړه خبر نه کوله. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورغلی د دوه دفتر ته، دوه ویل دي بیا دا خبرې شروع کړل چې له اوبو افغانستان ته مهم دی، موږ یو کار وکړو د اوبو په اړه کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایي اسناد مو سره ټول کړل چې موږ څومره وبلرو، او زموږ سره څومره جفاسه وي، د ایران څومره داسې چیرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي چې واسه افغانستان ډیر وبلري، او موږ ته باید حق خبره کې پاکستان حاصل کړي. د دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشنونه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي. او تحقیق موږ وزارت او برق ته مو ورکړي، وزارت زراعت ته مو ورکړي، او دغه ریسرچ موږ کړی د افغانستان کې هیڅ نه دی کړی.
ډیوران په برخه کې کوي او اوبو برخه ته به بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل او څېړنې مو وکړې، کومه داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدې؟
تر ټولو مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټول شوي وو، هغه انګلیسانو ټول فرج کړي دي. حتی دغه د تاج تواریخ، اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د موږ د کتابخانو کې لرو یا په بازارو کې خرڅېږي، دغه ټوله هغه کاپي ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دي، د دې باندې لاس والی دي او په دې کې شیان اضافه کړي او کم کړي دي او د رای کړی دي. دوهمه خبره دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا کې ما دغه افغانستان په دوه حصو باندې ویشلې دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نشته. د انګلیس په کتابخانه کې دوه نیم کاله، یعنی مسلسل دغه انډیا آفس ریکارډ ورته وایي، په درېیم منزل کې هلته، یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودې، هم زما یو خورې دی محمود هغه به راسره راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوڅانو د نورو په ارتباط باندې، او دغسې زما بعضې نور دوستان چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغسې امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی، هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کې دای نه سي، په دې خاطر باندې چې پاکستان هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانوي، هند برتانوي کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي، دغه ته فرض مثال دغه مستعمره ده. مستعمره خو هند، پاکستان خو مستعمره نه نو پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل، تاسو نظر څه دی افغانستان دی بو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه چې موږ کافی اوبه لرو د زراعت او د لپاره کفایت کوي؟
ګوري، افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده، څلور خواوو ته نور مملکتونه دي، بحر ته لار نه لري، او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دی. او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو، افغانستان 2 میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریچارج درلودي، او دغه څه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 950 تانه آبسنج را وړي، او هغه وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسو ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آبسنجونه الکترونیک وه، برقي وه، چې هم د اوبو عنق، هم د اوبو بر، او هم سرعت د اوبو سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري په حاضر دم کې لري. اغه دی اغه ماشين ونه لګوله، او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران سره جوړ کړی و چې خپل منافع لپاره، البته چې دلته به د اوبو تحقیق کیږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دی کله ونه چولوله او دروازه یې بند و. خو اغه زړه لکه متر غونې کته فل دلی د اوبو د دریابونو په څنګ باندې د 10 متر غونې او شی و چې په هغه کې سانتیمتر او متر د شان نکلیو د زړه زمونه سره. موږ یو پرایمری یو دغه مو کې یو تحقیق مو کې چې از موږ پرایمری تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړ چې په 15 دریې حوزو کې افغانستان تر 3 میلیارد متر مکعب اوبه کمی اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکی د وزارت آب برق د وزیر سره، بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دویم تایید کوي چې اغلبا نسل ویش میلیارد متر مکعب کمی اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آب هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو، یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایته ورک. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران، پاکستان، ترکمنستان او دغه سزي ایران، پاکستان، ترکمنستان دغه درو مملکتو ته، یو قسمت ازبکستان ته ځي، بیا د ازبکستان سره د سزي ترکمنستان ته، بیا دوی اوبه خېژي تقریبا 300 متره لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاق په ترکمنستان کې، هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب سمو پنیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دته په کاتو چې په اقتصاد کې ډاکټرا کړی دا او دی وبو په برخه کې ما پوره تخصص لري.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا فقط غواړم چې څه وسم کولای د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره شي دا باقي ژوند دې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي وسره شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړي؟
دننه په افغانستان کې نه، و د لری ساده دغه ځاسه اته چې مدلاسه کې خدا او هست دغه که یا فکری دی یا لیکنی دی یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه اته کنټریبیوشن یا څه نزد کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره وسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي، شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دی ان شاء الله به بیرته پلان ته جوړ شي څه باید وکړو.
څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ودی چې یعنی په وخت سر باندې داسې نه کیږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي، یعنی نن یا سبا یا بل سبا بل اخر مجبور دي چې دا خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي وکړي د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو طلعت حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بین المللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، ټکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوي، هر څوک راله خپل په سر باندې حکومت هم وکړي ژوند کوي. دلته اساسي کار چې دی د افغانستان د ولسونو لپاره، د خلکو لپاره، بل شي دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آگاه سو، خلک روشان سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولی دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه، دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورک شي. یعنی منافع ټول به ملي شي، هر څوک یعنی دا ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک څو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه شي مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماتي، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن دی او باید د وطن لپاره خدمت وسي، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزه کا، ځان په اصطلاح باندې مور کا، او یوازې په سړی کې یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبد الله هیوات دی.
ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ لوریدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډیر دي. یو ډیر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډیر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډیر د ملل متحد مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډیر یو ښه نطاق و، هغه په ډیر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای.
او دا زموږ د وطن بدبختی شي تر هغه چې موږ په جنگ کې اخته یو. زموږ الیت زموږ فهمیده خلک زموږ با عزت خلک به د اسب مختلفو ځایو کې زجرونه وکړي.
ډیره مننه
غواړم یو جان تشکر ستاسو.
دلی سال پٹا لکا دل مزا 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 دجلی 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 سال پٹا لکا دل مزا نبی قبل شمب تماندی لب قبل شمب تماندی نبی قبل شمب تماندی لب قبل شمب تماندی دکور پتے دکو دمان بہنا دینا بجلی سالو پٹا لکا دگل مزکا 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 بجلی سالو پٹا لکا دگل مزا 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 جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے جلی خبر نہ کولے مگر تجیر فلسطینی کی سلنا بجلی سالو پٹا لکا دگل مزا 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 دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا
یال تور لنګې تور کات مزکا
دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا
یال تور لنګې تور کات مزکا
دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا
دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا دګلې سالو پټا لکا د ګل مزکا